امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. د اورزګان ولایت د امنیه قومندان په کابل کې په یو برید کې وژل شو دی. د اسرایلو د صهیونستانو د ائتلاف ګوند ویلي دی چې د صدر اعظم نتانیاهو سره به په نوي ائتلافي حکومت کې ګډون ونه کړي. د الشباب یو لوړ پوړی غړی د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو دی. او ملګرو ملتونو په اوکراین کې د ملکیانو په ضد د خوشحالۍ بمونو د استعمال غندنه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. نن په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوې ده. د دې او نورو مسایلو د رپورټونو نمخ کې زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایي.
د اورزګان د امنیه قومندان په کابل کې وژل شوې ده. د اورزګان والی امان تیموری ویل دی چې د ولایت د امنی قومندان مل پاسوال متی الله خان غرمه محل په کابل کې وژل شو. امان الله تیموری امریکا غږ ته ویل چې د امنی د قومندان د کورنۍ غړو د هغه د مرګ خبر تصدیق کړی دی. د اورزګان د والی و نطاق امریکا غږ ته ویل چې مل پاسوال متی الله خان د کابل د ښار د علی مردان په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لا تر اوسه پورې په دې حالت سب تبصره نه ده کړې. بشپړ رپورٹ بعد خبرونه ورستا واوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د صهیونستانو د اتحاد ګوند چې د سې شنبه په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې دویم مقام ګټلی دی وایي چې دغه ګوند به د لیکود د ګوند سره چې موجوده صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یې مشري په غاړه لري په نوي ائتلافي حکومت کې ګډون ونه کړي. د صهیونستانو د اتحاد یو نطاق اسحاق هرزاق د اسرایلو پوځي راډیو ته د پنځشنبه په ورځ ویلي دي د دې لپاره چې مونږ وکولای شو چې یو کمزوري خلاص حکومت چیلنج کو په پارلمان کې به د حکومت د مخالف ګوند په توګه کار وکړو. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چې په انتخاباتو کې تر نورو ګوندونو زیاتې رای ګټلې دي مخکې اعلان کړی و چې غواړي د صهیونستانو له اتحاد سره ګډ حکومت جوړ کړي. نتانیاهو له خپل بری نه وروسته داسې ویلي دي:
کوم درون بار چې د اسرایل اولس زما په وګوخه زید مسولیت احساس کوم او دا چې د ډیرو سختو مشکلاتو او خوندونو باوجود زه او زما د ګوند انډیوالان غوړه وګړل د دې پریکړې قدردانې کوم. غواړم تاسو ته وایم چې زه به د خپل اولس خدمت د خپل وس او قدرت ته پوره کوم او د اسرایل د امنیت او هوساینې لپاره به کار کوم.
لبلې خوا صدر اعظم نتانیاهو د یو آزاد فلسطینی دولت د جوړېدو سره هم مخالفت څرګند کړ او ویل چې هیڅ کله به ملاتړ ونه کړي. خو د فلسطین د خود مختار ادارې د پارلمان یو غړي مصطفی بارغوتی په ځواب کې داسې ویل:
نتانیاهو لیوز نو سپیس فور اني پیس پروسس. Palestinians now are obliged to go to the ICC. Palestinians are obliged to...
نتانیاهو د سولې د پروسې او مذاکراتو لپاره هیڅ امکانات نه دی پریخي او فلسطینیان مکلف دي چې نړیوالې جنایي محکمې ته رجوع وکړي او د انصاف غوښتنه وکړي. موږ مکلف یو چې د خپل ولس لپاره سوله تامین کړو. اسرائیل باید چې په نړۍ کې د یو داسې دولت په توګه وپیژندل شي چې یو وخت د جنوبي افریقا له نژاد پرست حکومت پیژندل کېده.
پاینه وخت په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت نطاقي جین ساکی خبريالانو ته ویلي دي چې د فلسطین په حق له د اسرایلو د صدر اعظم سرګندونه د دې سبب شو چې د فلسطینیانو لپاره د یو هواد د جوړېدو په حق له امریکا په خپل مخکري دریز لسره غوړو کې.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. نن د پنځشنبه په ورځ د یمن په جنوب کې د سیالو وسلوالو قوتو ترمنځ نښتې شوې دي. نننۍ نښتې هغه وخت پیل شوې چې د یمن د معزول شوي جمهور رئیس علي عبدالله صالح وفادارو قواو د عدن په نړیوال هوایي میدان کې د یو بل معزول شوي جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي په قواو حمله وکړه. عبدالربو منصور هادي چې دا محل په عدن کې وسیږي چې مو د مخکې هوسی اغیانو له قدرت نه په زور لرې کړ، خو نړیواله ټولنې اوس هم د خپل هیواد د قانوني او مشروع مشر په توګه په رسمیت پیژني. خبری رپورټونه وایي چې د علي عبدالله صالح درې وفادار عسکر په دغه نښتو کې وژل شوي دي. دواړه خواوې غواړي چې د یمن په دغه مهم بندري ښار باندې خپل کنټرول قائم کړي. د یمن په پایتخت سنعا کې د حوثیانو حکومت دی او علي عبدالله صالح خپل نږدې ملګری ګڼي. کله چې حوثیان ورنه پایتخت ونیو، عبدالربو منصور هادي له خوشی کېدو وروسته اذن ته وتښتېد. امریکا د خلیج د همکارۍ د سازمان غړو هیوادونو او ملګرو ملتونو په ملاتړ باندې مطبوعاتي بیانې خپرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا رئیس په خپل یو وروستي راپورټ کې ویلي دي ښایي چې د اسلامي دولت ډلې د عراق د یزیدیانو د اقلیتي فرقې په ضد جنگي جرمونه ترسره کړي وي. یو راپورټ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د پنځشنبه په ورځ خپور کړی دی وایي چې له 16 نه زیاتو عیني شاهدانو او ژوندې پاتې شوو کسانو سره خبرې شوې دي او ټول وایي کله چې پروسه کال په جون کې اسلامي دولت د عراق پر اخې سیمې ونیولې نو د یزیدیانو په ضد حمله پیل کړې. په راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا نه غوښتل شوې دي چې د جنگي جرمونو نړیواله محکمې ته د عراق کې د شوو جرمونو د قضیه پراجې کولو غور کړي. د غراز دوی غوښتل چې د عراق حکومت د هم باید پاوز او ملیشو لخوا د روان جنگ په دوران کې د جنگي جرمونو په باب بشپړ او شفاف تحقیقات وکړي. دا راپورټ وایي داسې شواهد موجود دي چې په ځینو مواردو کې د عراق حکومتي قواوو او طرفدارو شیعه ملیشو په ملکی وګړو حمله کړې دي، خلک یې وژلې دي، بندیان یې شکنجه کړې دي او د ملکی وګړو مال او شتمنۍ یې چور او چپاول کړې دي.
دا واشنگتن دی. د امریکا د دفاع وزارت نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې د مارچ په 12مه د یو بی پیلوټا ډرون الوتکې په حمله کې چې د سومالی په جنوب کې وشوه د الشباب د اسلامي ډلې مشر عدنان ګرار وژل شوی دی. پنټاګن وایي چې عدنان ګرار د الشباب د امنیتي خدماتو د څانګې مسؤولو او یو لوړ پوړي غړی وو. پنټاګن ویل چې نوموړی په 2014 میلادي کال کې په نایروبی کې په یو سرپټي مارکیټ کې په مرګانې حمله کې لاس لره. په دغه حمله کې 60 کسان وژل شوي وو چې ځینې خارجیان هم پکې شامل وو.
د بشري حقوقو د څارنې امریکایي مؤسسه هیومن رائټس واچ وایي چې هم د اوکراین حکومتي قواوو او هم یاغیانو د دغه ملک په ختیځ کې سږ کال د جنوري او فبروري په میاشتو کې د جګړو په دوران کې خوشحالي بمونه استعمال کړل چې د دوو ماشومانو په شمول پکې 14 ولسی خلک ووژل شول. د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې نن د پنځشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي دي چې په جنگ کې شامل یا وخوا هم باید کلستر یا خوشحالي بمونه ځکه استعمال نکړي چې ممکن دا کار د بشر په ضد د جنگي جرمونو پر ردیف کې راشي. د هیومن رائټس واچ مؤسسه وایي د غبمونو له چاودېدو وروسته نه یوازې په ډېره پراخه سیمه کې ملکی وګړي وژنې او یا زخمي کوي، بلکې کله چې ونه چوي له جنگ نه وروسته هم د یوې اوږدې مودې لپاره خلک په خطر کې اچوي. د هیومن رائټس واچ د عجلو پیښو د سیلونو د دفتر په لټون کې اولی سالونګ امریکا غږ ته ویلي دي چې د کلستري یا خوشحالي بمونو استعمال د ملکی وګړو د ژوند په مقابل کې په عام او تام ډول د جګړه مارانو بې تفاوتي څرګندوي. راپورټ وایي چې د جنوري په 13مه او د فبروري په 12مه د اوکراین په ختیځ کې سوواره د حکومت تر کنټرول لاندې په اوو کلیو کې او هم د روسي پلو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خوشحالي بمونه استعمال شوي دي.
چین او جاپان د تیرو څلور کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره په لوړه کچه مذاکرات کړي دي. دواړو خواوې وایي کوښښ به وکړي چې خپلې خرابې شوې اړیکې چې د ختیځ چین په سمندر کې د یو ټاپو د ملکیت په سر د شخړې له امله خرابې شوې دي بېرته ښې کړي. د چین او جاپان د خارجه وزارت مرستیالانو د پنځشنبه په ورځ په ټوکیو کې سره وکتل او د اړیکو د ښه کېدو په اړه امیدواري څرګنده کړه. د جاپان د خارجه وزارت مرستیال شینسکو سوګی یاما او د چین د خارجه وزارت مرستیال لیو ژیانګ چاو څو ساعته سره وغږېدل. د متحده ایالاتو لومړی میرمن میشل اوباما چې جاپان ته په سفر تللې ده په مخ په ودی هیوادونو کې د جنکو لپاره د تعلیم او زده کړې د امکاناتو د برابرولو د یو نړیوال ابتکار په باب د جاپاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دغه ابتکار مهم مقصد دا دی چې تقریبا 2.2 میلیونو هغو نجونو ته د تعلیم موقع برابر شي چې تر اوسه پورې خپلې زده کړې په ښوونځیو کې نه دي بشپړې کړې. میرمن اوباما چې د جاپان د صدر اعظم ښځه میرمن اکیابي څنګ ته ولاړه وه، نن د پنجشنبې په ورځ په یوې ګډې غونډه کې وویل چې امریکا او جاپان به دواړه د دې پروژې د امریکا او لپاره همکاري کوي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. جمهور رئیس اشرف غنی نن په کابل کې په یو ښوونځي کې د زنګ په وهلو د نوي تعلیمي کال پیل اعلان کړی دی. دا او ځینې نور رپورټونه شته، خو اوس راځو دې ته چې عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی. وایي چې افغان چارواکو دا ومنله چې په کابل کې د اورزګان د امنیت قومندان په یو پیښه کې وژل شوی دی.
سره لدی چې د کورنیو چارو وزارت د خپل دغه لوړپوړي منصبدار د وژل کېدو په اړه ناخبري شي، خو د روزګان ولایتي مقامات وایي چې د دې ولایت امنیت قومندان پرون ماښام د کابل په شپږمه ناحیه کې په یو ځان مرګ برید کې وژل شوی دی. د روزګان ولایتي ویاند دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې مال پاسوال متی الله خان د چهارشنبه په ورځ کابل ته د خپل رسمي چارو د ترسره کېدو لپاره تللی وو. د زیاتوی چې پرون ماښام نوموړی له خپل استوګنځي څخه په شخصي جامو کې بهر ته وتلی و چې د کابل په شپږمه ناحیه کې د علي مردان له زیارت سره پولیس ځان مرګي ور باندې برید کړی.
مال پاسوال متیو خان کابل ته ورسې سفر درلود چې د تل په څیر دبا په شارینو کې د سافل ان مارک پورتل کې استوګنځي اختیار ولو چې رسمي چارې بشپړول هم ته وشي. دا هغه معلومات نه مخې چې موږ د سافایل ان مارک د میډي کیمرو د طریقه تر لاسه کړی دا شو دی چې په لومړي ځل د ایوازي تو شخصي جامو کې د نړۍ وطن څخه د باندې وطن یو غشتل چې خپل ځلې سنچار یا غیر سنچار سره ورسوي. د مراد علي یا د علي مردان په نامه یو تکه خانه ده. دا تکه خپل سیر ما د خو باندې روانو چې تر شای یو شذې چې شادری پرتانو انتحاری بریټ څخه یو بشاله تر سوال. اما د دې جسد تر اوسه پورې په کابل خار کې دی.
لا هم د کورنیو چارو وزارت د روزګان د امنیت قومندان متی الله خان مرګ نه تاییدوي، خو ویاندې صدیق صدیقی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې تیره شپه د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې دوه ځن مرګ برید کوونکو چې یوه یې د ښځې چادري اغوستې وه د پولیسو د خبرداري پر مهال چاودنه کړې. د روزګان ولایتي ویاند دوست محمد نایاب وایي چې د علي مردان په پرونی پیښه کې د روزګان امنیت قومندان وژل شوی دی. تر جنرال متی الله مخکی اکا د روزګان په خوانی والی او د مخکدي جمهور رئیس حامد کرزي سلاکار جن محمد خان هم په کابل کې وژل شوی وو. جنرال متی الله چې په جنوبی ولایتو کې د یو مقتدر امنیت قومندان په توګه هم پیژندل کېدی، د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو پر ضد یو کلک دریز درلود. نوموړي ته د روزګان د امنیت او پرمختیا په برخو کې هم د یو پیاوړي شخص لقب ورکول کېده او څو ځله په خپل ولایت کې له مرګونو بریدونو څخه روغ رمټ پاته شوی وو. وسلوالو طالبانو د کابل د پرونی برید مسولیت رسنیو ته منلې دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو ښوونځي کې د زنګ په وهلو سره د نوې تعلیمي کال پیلېدل اعلان کړ. جمهور رئیس په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا په وخت کې ویل چې له ښوونکو سره به ټولې شوې ژمنې عملي شي. خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د خوانزي د زنګ په کړنګولو سره په رسمي توګه نوې تعلیمي کال پرانیست. افغان ولسمشر په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل لخون کو سره به ټول شوې ژمنې عملي کړي. ولسمشر غنی ویل د خون کو مادي او مانوي حالت ته پاملرنه د هغه د حکومت د برنامو په لومړی ټوب کې دی او د کابینې په جوړېدو سره به په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
نو یې ما په یاد دي او ژمنه مې در سره ټینګه ده چې تناد معلم پورزه او یاد مکتب په خلاصولو پورز کې په یاد نه وي. کابینه راتلونکې هفته کې تشکیلیږي، پس لغنه ان شاء الله تعالی هر هفته باندې به موږ خپل بشری قوا د بهترولو او پیاوړي کولو لپاره منظم مجلسونه لرو او د معلمینو مادي او معنوي وضعیت ته توجه به موږ د برنامو په سر کې.
د غراز ولسمشر له خون کو څخه وغوښتل چې لز د کون کو سره په نرمۍ چلند وکړي او له توتريخوالي ډډه وکړي.
خواهش ما، تمنای ما از تمام استادای محترم
له ټول محترم او استادانو څخه زما هیله زما تمداده چې مهرباني وکړي له خوانځي څخه لرګي او کنزلي لري کړي. لرګي باید زموږ په خوانځي کې ځایونه لري.
خو باید د مکاتب ما ځای نه داشته بشه.
په همدې توګه ولسمشر غنی ویل چې اوسمهال په افغانستان کې 1.3 میلیونه ماشومان د توان نه لري چې خوانځي تلاړ شي او هڅه کوي چې پراتلونکو دریو کلنو کې د غشمیر ماشومان ته د خونې او روزنې زمينه برابر کړي.
1.3 میلیونه ایموګ ماشومان نن د توان نه لري چې خوانځي کې ووسی. په خواني صدر اعظم د انګلستان سره ز په جدي مذاکرات کېم چې یو الخیز پلان دی برابر سی ترسی مگو کریسو پا دی راتون که دری کالو که انشالله و تالا پا دی بریالی سو چه دا ما شومان مکتب ترو.
د غراز ولسمشر په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه او وی ویل چې داسې درسي کتابونه زده کوونکو ته چمتو شي چې په اسانۍ زده کړي او پر روحیاتو یې مثبت اغیزې پرېږدي. ولسمشر غنی له ټولو افغانانو څخه غوښتنه وکړه چې د زده کوونکو په روزنه کې او له پوهنې سره په مرستو کې ونډه واخلي او دا مسؤلیت یوازې د ښوونکو ونه ګڼي. د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې اوسمهال په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې انجونې دي. په همدې توګه د پوهنې له وزارت سره 210,000 ښوونکي ثبت او راجستر دي چې 2.5 سلنه یې ښځینه ښوونکي دي او دغه وزارت وایي چې لا هم تر 80,000 نورو مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پکتیا او خوست کې یو شمیر ځوانانو د امریکا غږ سره په خبرو کې د کانکور د نتیجو په حق لا رضایت څرګند کړی دی او ویلي دي چې دوی فکر کوي چې د تیرو کلونو غوندې دا ځلې هغه سې نارضایتي نه لري. ابراهیم رحیمی په دې حق لمنګ ته رپورټ را لګل دی.
د کانکور په سګنې ازموینه کې شاوخوا 15,500 کسانو د لوړ زده کړو، 8,000 د نیمال وړ زده کړو او څه باندې 20,000 نورو بیا په تخفیف سره د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ته لاره موندلې. د کار معلوماتو له مخې د کانکور د بریالي شوو کسانو د فیصدي پر اساس د ولایتونو په کتار کې فاریاب ولایت لومړی، خوست دویم او پکتیا ولایت دریم مقام خپل کړی او تر ټولو وروستی کابل خودل شوی. په همدې حال کې ورز د کړو ته د خوص او پکتیا بریالي شوی ځوانان د عمدال عمل دا بولی چې ممکن د کانکور په نتایجو کې تر ډیره بریده د لاس وهنه تر څنګ د تیرو کلونو د تیر وطنو مخنیوي شوی وي.
نو می ملنګ جان شباب د خوص ولایت اوسیدونکو چې څومره زه ګورم ملګرنه پښتنه کم د اکثریت 315 300 شل یعنی 200 نمره کته کم مون نه دلري. زما فکر چې د خوست کانکور چې خو په دې کې زه فکر کوم درغلی نه دوشوي ځکه دوی نتیجې او دوی ریزلت ډیر ښه راوتلی چې اگر چې زه خصوصي فنتون د ورکړم او زه بیا خوښ یم په دې پروسه کې داخل شامل یم.
نوم مې زرګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. په 212 نمره کامیاب یم. ادبیات پنځه ته سخل ډیر ښه ازموینه ډیر ښه تیر شو ډیر کومه.
د پکتیا دی مرکز ګردیز اوسیدونکو حقمل مسوسه دی کانکور په دی ازموینه کې په څه باندې 300 نمرو د پکتیا په هنتون خپل انتخاب کړي په هنزي حقوقو ته بریالي شوی. حقمل امریکا غږ ته ویل سره لدی چې خپل برخلیک راضی دی خو د لوړ زده کړو پر وزارت له دې عمله انتقاد لري چې د زیات شمیر لوړو نمرو لرونکو کسانو په نتایجو کې یو ډول ګډوډي ښکاری.
خو ایوا ستمزه چې دا غدار چې جنو کسانو چې کوم پان جن نه دی انتخاب کړي خو ولی ور کړی دی غو پانځوي ته په ډیرو جګو نمبر باندې ډیرو ټیټو پانځوي ته ور کړی جاو بالکل هغه پانځي جنو کسان انتخاب کړي نه دی
د خوست دی ولایتي شورا غړی عبدالولی واهزه په دې نظر دی چې کدی کاری فرصتونو ترڅنګ ځوانانو ته د تحصیل پر زمينه برابر شي د ټولنې د ستونزو په هواري کې زیاته مرسته کولای شي واهزه زیاتوي چې له دواړو عمده کارونو پرته ځوانانو ته په هر ډول جرم د مرتکب کېدو فرصت برابرېږي هغه وایي
که چیرې د افغانستان دولت وکولای شي چې په لنډ وخت کې او یا په اوږد مهال کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه او هم د لوړ زده کړو مؤسساتو ته د دوی د جذب کچه لوړ کړي او د لوړ زده کړو وزارت په دې برخه کې یو سالمه پالیسی جوړ کړي زه فکر کوم چې همدا ځوانان به د افغانستان فعلی وضعیت ته بدلون ورکړي
د کانکور په سګنی امتحان کې د افغانستان لټول ولایتو څخه نږدې 200 زره کسانو ګډون کړی وو او له دې جملې څخه په مجموعي ډول څخه کم یو لک 100 زره کسانو لوړو او نیمال وړو زده کړو ته لار موندلې ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
سال بابا وای نوروز مینه په باغ دی په صحرا هم خایسته کړه په گل و هغه دا هم
با این بایستگی جشنه با این شایستگی روزه ملک را در جهان بادا هزاران روز نوروزه
ما ویل زلفی دی پا مخوالی تاویگی ویل نوروز دیش پا ورد سرسمیگی
د شپې او ورځې برابرېدل د پسرلي د موسم پیلېدل د نوي کال شروع یعنی نوروز او د دې ورځې په مناسبت سبا ته جشن دی. دغه جشن مو مبارک شه او د خوښیو او د نعمتونو د پریمانیو جشن مو شه. مونږ په دې مناسبت د لرغون پیژندنې د څېړونکو استاد حمید نوید، څېړونکو او لیکوال استاد حبیب الله رفی او استاد اسدالله غزنفر او محقق او شاعر استاد محمد معصوم هوتک سره د نوروز په تاریخي او فرهنګي اړخونو غږیدل یو چې دا او ډیر نور خاص پروګرامونه سبا د نوروز په ورځ خبريږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري.
د اورزګان د امنی قومندان مطیع الله خان په کابل کې وژل شوې ده. د اورزګان والی امان تیموري امریکا غاکته ویل چې نوموړی غرمه مهال د باغیل مردان په سیمه کې وژل شو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نیویارټن رسپانی په انتقادي رپورټ باندې انتقاد کړی دی. د ښاغلي دوستم یوان امریکا غاکته ویل هغه څه چې په دغه رسپانی کې لیکل شوی دی د جنرال دوستم د شخصیت برعکس دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا رئیس په خپل وروستي رپورټ کې ویل شاید چې د اسلامي دولت ډلې د عراق د یزیدیانو د اقلیتي فرقې په ضد جنګي جرمونه کړي. دا رپورٹ وای داسې شواهد موجود دي چې په ځینو مواردو کې د عراق حکومتي قواو او طرفدارو شامل شو هم په ملکی وګړو حمله کړې دي، خلک وژلي دي، قیدیان شکنجه کړې دي او د ملکی وګړو مال او شتمنۍ چور او چپاول کړې ده. د صهیونستانو د اتحاد ګوند چې د سه شنبه په ورځ د اسرایلو په پارلماني انتخاباتو کې دوهم مقام ګټلی دی وای چې دا ګوند به د لیکود د ګوند سره چې موجوده صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مشتي په غاړه لري په نوې ائتلافي حکومت کې ګډون ونکړي. د صهیونستانو د اتحاد یوان اسحاق هرزاک د اسرایلو په وزیر عدل ته وویل د دې لپاره چې موږ کولی شو یو کمزور اخلاصي حکومت په پارلمان کې چیلنج کو د حکومت د یو مهم مخالف ګوندول به اوروبو. له بلې خوا د صدر اعظم نتنیاهو د هغه څرګندون نو وروسته چې د آزاد فلسطیني د جوړېدو په خلاف کړی وي فلسطینیان هم خپل عکس العمل ښودلی دی. د فلسطین د پارلمان یو غړي مصطفی بارغودی وویل چې ښاغلی رابین د سولې د پروسې لپاره هیڅ امکانات نه لري او د فلسطین اداره به مکلفه وي چې نړیوالې جنايي محکمې ته رجوع وکړي او خپل حق ورنه وغواړي. د امریکا د دفاع وزارت نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې د مارچ په 12مه د یو بی پلوټا ډرون الوتکې په حمله کې چې د سومالی په جنوب کې شوی ده د الشباب د اسلامي ډلې یو مهم مشر عدنان ګرار وژل شوی دی. پینټاګون ویل چې نوموړي په 2014 میلادي کال کې په نایروبي کې په یو سرپټ مارکیټ کې په مرګانی حمله کې لاس لري. په دغه حمله کې شپږ کسان وژل شوي چې ځینې خارجیان هم پکې شامل وو. د بشری حقوقو د سارنې امریکایي مؤسسه هیومن رائټس واچ وای چې د یوکرين حکومتي قواو او هم یاغیانو دغه هیواد په ختیځ کې څو کال د جنوري او فروری په میاشت کې د جګړو په دوران کې خوشحالي یا کلسري بمونه استعمال کړي دي چې دوه ماشومان په شمول پکې دي لس ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقوقو د سارنې مؤسسه نن د پنځمې په ورځ خپل یو رپورټ کې ویل چې په جنگ کې شامل یو خو هم باید کلسري یا خوشحالي بمونه استعمال نکړي زکه چې دغه کار د بشر په ضد د جنگي جرمونو پر ردیف کې حسابيږي. رپورت وايي چې د جنوري په 13مه او د فروری په 12مه د یوکرين په ختیځ کې څو واره د حکومت تر کنټرول لاندې وو کولو کې او هم د روسي په لوري یې غیر تر کنټرول لاندې سمو کې خوشحالي بمونه استعمال شوې دي. نن د پنځشنبه په ورځ د یمن په جنوب کې د سیالو وسلوالو قواو ترمنځ نښتې وشوې. نخته هغه محل پیل شو چې د یمن د معزول شوی جمهور رئیس علي عبد الله صالح وفادار قواو د عدن په نړیوال هوایي میدان کې د بل معزول شوی جمهور رئیس عبد الرب منصور هادي په قواو حمله وکړه. عبد الرب منصور هادي چې دا محل په عدن کې اوسېږي سموده مخ کې حوثي شیعه یغانو له قدرت نه په زور لری کړو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. یادونه کوم چې د نیوی کال نوروز مانځل روادي او کنه روا دا نن د خبرو اترو یاد گفتو شنو د پروګرام موضوع ده. کولی شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ او خپل نظر څرګند کړئ. د پروګرام قربان نو شاب آشنا او سید ظفر هاشمی سوشي بیرو صد امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړئ.